پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستان اگزایم د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته خرغلاست ویم پایل به په لنډو خبرونو باندې وکړو. شانګهای سازمان په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې. داسې حکومت چې دغه سازمان له خوله د ټولو قومي مذهبي او سیاسي ډلو استازي پکې ګډون ولري. شانګهای سازمان په خپله اعلامیه کې چې پرونه وخت خبره کړې لیکلي په سیمه کې د امنیت او ثبات لپاره باید د افغانستان اوسني وضعیت ته جدي پام وشي. که څه هم د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو یو مهم بحث افغانستان و، خو په دې غونډه کې د افغانستان په استازولۍ چاته بلنه نه وه ورکړل شوې. د راپورونو له مخې د افغانستان پلازمینه کابل کې نن یو وار بیا خلکو چې ظاهرا د طالبانو د حکومت لخوا تنظیم شوی دی، د امریکا متحده ایالاتونو لخوا د افغانستان د کنګل شوو پیسو په غبرګون باندې لاریون وکړ. دا اقدام وروسته له هغه کیږي چې تازه امریکا اعلان کړی دی د افغانستان بانک 3.5 میلیارد ډالره کنګل شوي شتمني به سویس ته یو صندوق ته واستوي چې هلته به بیا څارونکي غړي هم پرې ولري، خو د طالبانو حکومت به ورته لاسرسی پیدا نه کړي. نننیو خلکو په خپل لاریون کې د امریکا څخه وغوښتل چې د افغانستان دغه پیسې افغانانو ته راخوشي کړي. په غزنی کې د تکواندو د ملي لوبډلې د لوبغاړو د غوراوي لپاره د 12 ولایتونو د 200 لوبغاړو ترمنځ دوهم دور سیالۍ پیل شوې. دغه سیالیو ته د هیواد د اولمپیک کمیټې د چارواکو تر څنګ ډیر کسان راټول شوي وو. دلته له بېلابېلو ولایتونو څخه ورزشکارانو خوښي وښوده او ویې ویل دغو ډول پروګرامونو څخه کولی شي د هیواد د تکواندو ملي ټیم غړیتوب ترلاسه او بیا له هغه وروسته د سیالیو په هدف نورو هیوادو ته سفر وکړي. د هغې 22 کلنې نجلۍ مړینې په ایران کې دننه او بهر غوسه پارولې چې د دې هیواد پولیسو لخوا د حجاب د قانون د ماتولو په تور تر نیول کېدو 3 ورځې وروسته مړه شوه. ډاکترانو د جمعې په ورځ مهسا امینی چې د کوما په حالت کې روغتون ته رسولې وه مړه اعلان کړه. مهسا امینی تهران ته د خپلو خپلوانو د لیدو لپاره راغلې وه چې د گشت ارشاد د پولیسو لخوا د بد حجابۍ په تور نیول شوې وه. که څه هم د مهسا مور وایي چې مهسا پوره حجاب درلود. او د قرغیزستان او تاجکستان پولیساتو ځواکونو بیګایا وار بیا سره نښتې کړي. دا یو ورځ وروسته له هغه چې دواړه خواوې په اوربند باندې سلا شوې. د قرغیزستان سرحدي ځواکونو ویلي تیره شپه پرې وکلي برید شوی، خو دغو بریدونو ډیر دوام ونه کړ. د تاجکستان سرحدي ځواکونو بیا نن په یو خبر پاڼه کې ویلي دواړو هیوادو ترمنځ پر پوله وضعیت نسبتا آرامه دی، خو د اعلامیې له مخې قرغیزي ځواکونو د په ځینو مواردو کې له اوربند څخه سرغړونه کړې ده. د دوی شخړه تېره اونۍ د یوې سرحدي لانجې پر سر پیل شوه. خبرونه مو واوریدل، رابه شو د پروګرام د مطالبه معرفي ته. شانګهای سازمان په خپل وروستي اعلامیه کې په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې ده. په دې اړه هم تاسو ته ریپورت لرو چې په ایران کې د مهسا امینی په نوم د یوې 22 کلنې نجلۍ مړینې په دغه هیواد کې دننه او بهر غوسه پارولې. د راپورونو په اساس مهسا امینی پولیسو نیولې وه او بیا وروسته د کوما په حالت کې روغتون ته رسول شوې او مړه شوې ده. په غزنی کې د تکواندو سیالۍ پیل شوې. له 22 ولایتونو څخه باندې 200 لوبغاړي ورته ورغلي.
هر هغه ورور یا هر هغه ورزشکار چې نن د قهرمانۍ مقام ته رسیږي هغوی به مستقیما د ملي ټیم عضویت اخلي.
او د تاسو له پیغامونو
دوکاندارانو دغه چې راشان ارزانه سم دی پاک متر کې موږ په بار بار غوښتنه کړې چې دغه د افغانستان دولت یا طالبان پام ورته وکړي شي ګران سي خو پاسي د ګران دی او چارزانه سم پر دی پاک متر کې.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رب شو اول مطلب ته شانګهای سازمان په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د جوړیدو غوښتنه کړې. داسې حکومت چې دغه سازمان له قوله د ټولو قومي مذهبي او سیاسي ډلو استازي پکې ګډون ولري. شانګهای سازمان په خپل اعلامیه کې چې پرون وخت خبره کړې لیکلي، په سیمه کې د امنیت او ثبات لپاره باید د افغانستان اوسنی وضعیت ته جدي پام وشي. که څه هم د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو یو مهم بحث افغانستان و، خو په دې غونډه کې د افغانستان په استازولۍ چاته بلنه نه وه ورکړل شوې. جزئیات په دغه رپورټ کې.
یو ځل بیا په افغانستان کې د ټول شموله حکومت په جوړېدو ټینګار. د شانګهای سازمان غړو هیوادونو یو ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د یو داسې ټولګډونه حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې چې د ټولو قومي مذهبي او سیاسي ډلو استازي پکې شته وي. دا اعلامیه چې پرون ناوخته خپره شوې، په افغانستان کې د ثبات او امنیت پر اتلو هم تاکید کړی او زیاتوي د دې لپاره چې د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو په سیمو کې امنیت او ثبات راشي، د افغانستان وضعیت ته باید جدي پام وشي. د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو په اعلامیه کې دا هم لیکل شوی چې د دې سازمان غړي هیوادونه له خپلواک، بې پري، ولسواک، له هر ډول ترهګرۍ او نشي توکو پاک او سولیز افغانستان ملاتړ کوي. د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو د وشتمه غونډه دا ځل د ازبکستان په سمرقند کې وشوه. که څه هم د غونډې یو مهم بحث افغانستان، خو له افغانستان پکې هیڅ استازي ته د ګډون بلنه نه ورکړل شوې. له طالبانو په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د جوړېدو په اړه د شانګهای سازمان د غوښتنې په اړه پوښتنه وکړه، خو وایاندې سبیح الله مجاهد ځواب را نه کړ. مګر لدی وړاندې تل ویلی چې د دوی اوسنۍ رژیم ټول ګډونه ده. تر خوای د طالبانو د قانون او پیټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور مود وړاندې یو مرکه کې ویلی وو، نړیوال تر داسې حکومت غواړي چې د مخکنی نظام یو شمیر چارواکي او د هغوی ځامن پکې وي چې په خبرې دوی به یې ونه مني. که څه هم د شانګهای سازمان په سرمشریزه کې د افغانستان په لاسنیوي هم خبرې وشوي او یو نظر دا و چې دا هیواد باید یوازې پرې نه خودل شي، خو ښکاري چې په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن زواهری وژل کېدو له طالبانو سره د سیمې د هیوادونو په اړیکو بد اغېز کړی دی. د سیاسي چارو شنونکی محمد اسحاق اتمر وایي اوسمهال د سیمې هیوادونه د افغانستان د امنیت په اړه ډاډه نه دي. ښاغلی اتمر ازادي راډیو ته وویل
تیر د تاشکند په کانفرنس کې د سیمې هیوادونه دې ته چمتو چې افغانستان سره ډیپلوماتیکې روابط وساتي او د رسمیت پیژندلو خبره هم مطرح شي، خو متاسفانه د زواهری وژل کېدل دغه ټولې هڅې ناکامې کړې او د سیمې هیوادونه اوس ډېر د افغانستان د امنیت ځینې ډاډمن نه دي.
د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو مشرانو هم په خپلو خبرو کې په افغانستان کې د امنیت او ثبات په اړه اندېښنه ښودلې وه او تر خوای په دې هیواد کې سوله او ثبات د سیمې د ثبات لپاره مهم بللی وو.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا،
2000 اویا،
15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
په ویانا کې د افغانستان د سیاسي شخصیتونو او د طالبانو د مخالفینو، سیاسي مخالفینو او پوځي مخالفینو د ډلې مشران غونډه لري. دا غونډه نن د درېمې ورځې لپاره ده او د وروستۍ درېمې ورځ ده. د مقاومت د جبهې مشر احمد مسعود چې د دې غونډې یو مهم ګډونوال دی، وایي د افغانستان ستونزه پوځي حل لار نه لري. مسعود چې په تیرو دوو ورځو کې د اتریش پلازمینه ویانا کې یو شمېر نورو افغان سیاسیونو سره خبرې کړې، وایي افغانان اوس د پیوستون په یو نوې مرحله کې دي. طالبانو د احمد مسعود د دغو څرګندونو په اړه تر اوسه غبرګون نه دی ښودلی. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د ملي مقاومت د جبهې مشر احمد مسعود وایي د طالبانو د واکمنۍ له لومړیو د افغانستان د سیاسي حل لارې لپاره هڅې کړې دي. د هغه په خبره له طالبانو غوښتي چې انتخاب د خلکو ته پرېږدي، خو زیاته کړه چې طالبانو له دې کار څخه ډډه وکړه.
In my personal humble opinion, Afghanistan does not possess a military solution.
زما په باور افغانستان پوځي حل لار نه لري او سیاسي حل لار ته اړتیا لري. په اوس وخت کې موږ د اتحاد په لورې یوې نوې مرحله ته داخل شو یو. غواړو د خبرو اترو له لارې ټول اړخونه سره راټول کړو چې ژغه واغېدل شي.
احمد مسعود دغه څرګندونې پرون د اتریش په پلازمینه ویانا کې چې له یو شمېر نورو سیاسیونو سره یې د بین الافغاني ډیالوګ په نوم کنفرانس کې ګډون کړی وکړې. ښاغلی مسعود په خپلو څرګندونو کې دغه راز وویل چې په اوس وخت کې د القاعده شبکې په ګډون درویشت ترهګرې ډلې په افغانستان کې فعالې دي او زیاته کړه چې نړیوالې د خپل امنیت په خاطر هم دغو ډلو ته پام وکړي. ورسله هغه چې طالبانو کابل ونیو، احمد مسعود پنشیر ته لاړه، ویل کېږي د دې ولایت له سقوط وروسته له افغانستان نه وتلی او اوس په تاجکستان کې اوسي. د طالبانو حکومت پنشیر له نیولو وروسته د ملي مقاومت له جبهې سره د خبرو لپاره هیڅ اړیکه نه ده ټینګه کړې، بلکې پر ځای د دې ډلې د وسله والو په وړاندې د جګړې لار خپله کړې. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د جبهې د مشر د وروستیو څرګندونو په اړه د دې راپور تر جوړېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو وړمه ورځ د ویانا د کانفرانس په اړه ازادي راډیو ته وویل
چهره های کجا جمع میشن همه چهره
های هغه چیری چې هل تر ټولی شوی ټولی پیژندل شوی چیری دی حقوی از مویل شوی او افغانانی پیژنی پر شلکلنو اعمالو او کلنوی خبر دی لیو یه هم نه توقع کیگی او نه هیلی چې د افغانستان په خیر به پریکړه وکړي.
د راپورونو له مخې په تیرو څو ورځو کې په پنشیر ولایت کې د طالبانو د ځواکونو او د دې جبهې د وسله والو غړو ترمنځ سختې نښتې شوې دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل وایي د دوی د څېړنې له مخې هغه ویډیو چې په پنشیر ولایت کې طالبان د ملي مقاومت د جبهې اسیران په ډزو وژني نوې ده، او طالبانو د دې جبهې یو شمېر غړي صحرایي محاکمه کړي دي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دغه اداره ردوي او وایي دفاع وزارت په دې اړه څېړنه کوي.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمه غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي. د ایمیل ادرس مده azadiweb@rferl.org.
ازادي رادیو ته غوښتست پام وکړی یو خبر ته چې همدا شیبه مکتره ورسیده. د تخار ولایت په مرکز طالقان او خار کې نن په یو چاودنه کې درې کسان ټپیان شوې دي. په تخار کې د طالبانو د امنیه قومندانې ویاند عبدالمبین صافی د خبر ازادي رادیو ته تایید کړه او ویل چې نن یو کس د طالقان ښار په صرافی مارکیټ کې د بمی د لاسي بم په واسطه باندې دغه چاودنه ترسره کړه چې په نتیجه کې د خپل هم دغه بریدګر په شمول درې کسان ټپیان شوې دي. د مبین په اړه باندې دا راپور
موزه انفجار امروزی البته یک موزه کوچک بود که دست یک شخص من بم دستی می باشم و داخل یک دکان صرافی شدم و دورم می کشم وقتی کشن از پیش انفجار می کنم و امتحامی انفجار خودم شخصی که بم دستی بود خودش و دو نفر دیگه که مجموع سه نفر می شد زخمی
میشن و فلان دقیقی
پولیس
هستن و
تحت
تدابیر
قرار دارن. سلام علیکم
و رحمت الله. آزادی رادیو تا غوایی است. پاکستانی رسنه وایي د غیواد د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو حکومت ته د دوو مسئلو په اړه شکایت مطرح کړی. د آسیا د کرکټ جام په یوه سیالي کې د افغان او پاکستاني لوبغاړو جنجال او پر ډیورنډ کرښه د دوو خواوو نښته هغه موضوعات دي چې د پاکستاني رسنیو پر اساس د غیواد د بهرنیو چارو وزارت رسما له طالب چارواکو سره مطرح کړي دي. تفصیل د اسمت ساروان په دغه رپورټ کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په آسیا کپ کې د افغانستان د کرکټ لوبډلې د چلند او پر ډیورنډ کرښه د وروستۍ نښتې موضوع د افغانستان د طالبانو له حکومت سره مطرح کړې دي. پاکستانی رسنیو د خپل هیواد د بهرنیو چارو وزارت د ویندوی په قول ویلي چې د افغانستان له خاورې د ډزو په نتیجه کې د درو پاکستانی پوځیانو د وژل کېدو پر مسئله اعتراض کړی او له طالب چارواکو سره یې دا موضوع مطرح کړی ده. طالب چارواکو ویلي د سه شنبې په ورځ د پاکستان سرحدي ځواکونو هڅه کوله چې ډیورنډ کرښې ته نږدې پوسته جوړه کړي او کله چې د دوی ځواکونه د خبرو لپاره ور نږدې شول پاکستانی ځواکونو پرې ډزې وکړې چې له کبله یې مرجوب ور واوښتي. طالبانو په دې اړه په خپل خبر پانه کې همداراز ویلي چې وروسته دوی ځوابي ډزې وکړې او شایي پاکستانی لوري ته هم مرجوب له اوښتي وي. دا پیښه د پکتیا ولایت په مقبلو کې شوه. تر دې وړاندې هم د دوه خواوو ترمنځ په پوله کې د پوستو د جوړېدو پر سر نښتې شوې دي. د پاکستان پوز د سې شنبه په ورځ ویلی وو د خیبر پښتونخوا د کورمې ضلع په خرلاچی سیمه کې د افغانستان له لوري ترهګرو ډسې کړي او درې پاکستانی پوځیان پکې وژل شوي دي. په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی وی د افغانستان طالب چارواکو ته ویل شوي چې دولت یې باید د داسې پیښو مخه ونیسي او دا یقیني کړي چې بیا به داسې نه کیږي. د طالبانو د حکومت یو ویندوی بلال کریمی په یو ټویټ کې لیکلی د اصولو لمخې باید ډیورن کرښې ته نږدې پوستې او پوځي څوکۍ جوړې نشي، خو پاکستانی ځواکونو هڅه کړې چې کرښې ته نږدې پوسته جوړه کړي. له دې پیښو وروسته پاکستان روانه اونې ادعا وکړه چې د جیش محمد د ترهګرې ډلې مشر په افغانستان کې دی او له طالب چارواکو غواړي چې نوموړی ونیسي، خو طالبانو د پاکستان دا ادعا رد کړه او ویل چې مسعود اظهر په افغانستان کې نشته. له بلې خوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند دا هم ویلي چې پاکستان په متحده عربي اماراتو کې د آسیا د شلووره جام د سیالۍ په مهال د افغان لوبډلې پر چلند خواشینی ښکاره کړې ده. د سپتمبر په 1 د افغانستان او پاکستان د سیالۍ په ترڅ کې د افغان لوبغاړي فرید او پاکستانی لوبغاړي آصف ترمنځ هغه مهال جنجال پیښ شو چې افغان لوبغاړي فرید خپل پاکستانی سیال آصف وسوځاو او په دې خوشي وکړه، خو پاکستانی لوبغاړي پرې غوسه شو. وروسته د کرکټ نړیوالې شورا دواړه لوبغاړي جریمه کړل.
وربشو ایران ته هلته یو 22 کلن انجلۍ په داسې حال کې روختون ته رسول شوې او هلته حساب ورکړی و چې ټپي وه او کورنۍ ویلي چې پولیسو نیولې او د حالته رسولې ده. د دې انجلۍ نوم مهسا امینی ده چې تهران ته د خپلو خپلوانو د لیدو لپاره ورغلې و، خو د گشت ارشاد په نوم د هغوی پولیسو نیولې وه. په دې اړه تفصیل اجملان داورو.
دا مهسا امینی د نیول کېدو عیني شاهدانو ژورنالیستانو ته ویلي هغه د گشت ارشاد په نوم د ایران د پولیسو تر نیول کېدو سملاسي وروسته د پولیسو په موټر کې وهل شوې ډبول شوې ده. د دې ایرانی د مړینې خبر په تهران کې اعتراضونه راپورته کړي. په ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوې ویډیوګانې ښیي چې په تهران کې اعتراض کوونکي مرګ پر دیکتاتور چې اشاره یې د ایران لوی مشر آیت الله علی خامنایی ته دا نارې وهي او موټر چلوونکي د غروختون سره په نشتی واټ د خپلو موټرو هرنونه غږی چیرې چې مهسا امینی د کوما په حالت کې بستر شوی و. د امریکا سپینې ماڼۍ د جمعې په ورځ د مړینې نه بخون کې وبلله. د امریکا د ولسمشر بایدن د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان پر خپل ټویټر لیکلی موږ د 22 کلنې مهسا امینی په مړینه چې ویل کیږي د ایران د اخلاقو د پولیسو په توقیف کې وهل شوی ډبول شوی ژور اندېښمن یو. د هغې مړینه نه بخون کې ده. د امریکا د ملي امنیت سلاکار زیاته کړې چې هیوادی ایرانی چارواکي د بشري حقوقو د دا ډول سرغړاویو مسول بولي. د ایران لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رابرټ مولي چې د ایران سره د 2015 کال د اتومي تړون د بیا احیا هڅو کې ښکیل دی ویلي هغه چې په دې وژنه کې لاس لري باید حساب ورسره وشي. د بخښنې نړیوال سازمان هم غبرګون ښودلې د مړینې مشکوکه بللې او پاړه یې د څېړنو وخت نه کړی. ویل کېږي چې مهسا امینی د ایران له لویدیځ ولایت کردستان څخه د دې هیواد پلازمېنې تهران ته د خپلوانو د لیدلو لپاره ورغلې و چې د سپتمبر په 14 د تهران د گشت ارشاد په نوم پولیسو لخوا ونیول شوه. دا پولیس تر ډېره د ایران په ښارونو کې د ښځو لخوا د حجاب پر مراتبولو او همدارنګه پر ښځو او سړیو د ځینو نورو محدودیتونو د ساتلو څارنه کوي. دا نوموړي له نیول کېدو څو ساعته وروسته د هغې کورنۍ ته خبر ورکړل شو چې مهسا امینی روغتون کې بستر شوي. دا مهسا امینی مور مژگان امینی د خپل لور لمړینې لږ وروسته د ازادۍ راډیو فردا څنګه ته وویل چې کورنۍ د ایران پولیسو سره په دې اړه شکایت ثبت کړي. هغې ویلي لور یې تر نیول کېدو مخکې روغه جوړه او صحتمند وه. د تهران د پولیسو د رسنیو مرکز د عیني شاهدانو هغه ادعاوې رد کړې چې ګوندې مهسا امینی وهل شوې ډبول شوې ده او ویلي دي مهسا امینی د دوی په وینا د نامناسب حجاب له کبله د توجیه او پوهاوي په خاطر د پولیسو یو مرکز ته وړې و چې ناڅاپي پرې د زړه حمله راغله. خو د مهسا کورنۍ عیني شاهدان او ګڼ ایراني معترضان دا نه مني او ټینګار کوي چې دا 22 کلن انجلۍ د پولیسو لخوا تر نیول کېدو وروسته وهل شوې ډبول شوې او له همدې کبله کوما ته تللې. د مهسا امینی مړینې په خواله رسنیو کې هم د ایرانیانو او د بشري حقوقو د فعالانو پراخ غبرګونونه او غوسه راپارولې ده.
لا خبرنو ور اخوا
د د ټلګو ته مو بیا هم خراغلاست هم اول باور شو لیسمت ساروان به د افغانستان په اړه د لوی دژمت باتو تبصری واورو.
ډیپلوماټ مجلې د افغانستان او د شانګهای د همکاري سازمان په اړه په سریلانکا کې د افغانستان د پخواني سفیر محمد اشرف حیدری لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې ویل شوی چې په افغانستان کې بحران د شانګهای د همکاري سازمان ټوله سیمه ګواښي، خو دې ټولنې د افغانستان د ستونزو د حل کولو لپاره ډیر لږ کار کړی دی. لیکوال زیاتوي په 2018 میلادي کال د شانګهای د همکاري له سازمان سره د هند او پاکستان تر یو ځای کېدو مخکې چین، روسیا، تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان او قرغیزستان د دې سازمان غړي هیوادونه وو. اوس د اته هیوادي سازمان د افغانستان په شمول څلور څارونکو غړي او د سریلانکا په ګډون شپږ د ډیالوګ شریکان لري. د ډیپلوماټ د لیکنې ښونکو زیاتوي د سازمان د آسیا د جغرافیې یو لوی برخه چې 2 میلیارد او 200 میلیون نفوس لري په ځان کې راغړي. افغانستان چې د دې ټولنې څارونکو دی د شانګهای د همکاري سازمان له 15 غړو هیوادونو سره پول لري. ل ترکمنستان پرته د افغانستان نور ټول گاونډي د شانګهای غړي دي. په سریلانکا کې د افغانستان په خوانی سفیر چې اوس د جنوبی آسیا د چاپریالي پروګرام عمومي رئیس دی، په دې لیکنه کې د شانګهای له ډیرو غړو هیوادونو سره د افغانستان تاریخي او کلتوري اړیکو ته اشاره کړې او لیکلي چې دغو هیوادونو د افغانستان د ستونزو د هوارولو لپاره ډیر څه نه دي کړي. لیکوال په عین حال کې د ازبکستان په سمرقند کې اوسنۍ سرمشیزه د شانګهای د غړو هیوادونو لپاره یو فرصت بللی چې خپلو الفاظو ته د عمل جامه ور واغوندي او د سولیز باثباته دیموکرات او سوکال افغانستان د رامنځته کېدو لپاره خپل شریک ماموریت بشپړ کړي. د امریکا په نوم مجلې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې. زرګونه افغان کډوالو د نوي کور په لټه امریکا ته پناه راوړه، ګڼ نور لا هم انتظار باسي. په دې لیکنه کې لومړی د یوې 19 کلنې افغانې کیسه راخیستل شوې چې بیبي نومیږي او د امریکا او افغانستان د ژوند په توپیر ژغیږي. دا وایي سره لدی چې په افغانستان کې قانونن شزو د موټر چلولو اجازه لرله، خو ډیرو شزو د ټولنې په خاطر نشوي کولای چې موټر وچلوي. بی بی وایي هلته یې کار نشوي کولای، خو دلته آزاد ده چې کار وکړي. مجله په تیر یو کال کې امریکا ته د لیږدول شویو افغان کډوالو شمیر 15 اویا زره تنه شي او وایي چې د امریکا حکومت هغوی ته بشري مرستې او موقتی اقامت نو ورکړي، خو اکثر غواړي چې په امریکا کې دایمي اقامت ومومي.
وربشو غزنی ته په غزنی کې د تکواندو د ملي لوبډلې د لوبغاړو د غوراوی لپاره د ولس ولایتونو د 200 لوبغاړو ترمنځ دوهم دور سیالي پیل شوې. دغه سیالي ته د یواد د اولمپیک د کمیټې د چارواکو ترڅنګ ډیر کسان ورغلي وو. له بیلابیل ولایتونو څخه ورغلو ورزشکارانو هم خوښي ښودله او ویلي چې له دغه پروګرامونو څخه کولای شي د هیواد د تکواندو ملي ټیم غړیتوب ترلاسه او بیا له هغه وروسته د سیالیو په هدف نورو بهرنیو هیوادونو ته سفرونه وکړي. په دې اړه پام وکړئ له غزنی څخه دغه رپورټ ته.
د پنځمې په ورځ په غزنی ولایت کې د هیواد د ولس ولایتونو ترمنځ د تکواندو د دوهم دور سیالیو پیلېدل. دغه سیالیو ته د هیواد مرکز کابل په ګډون له فرا، بلخ، پنشیر، ننګرهار، بغلان، هلمند، هرات، پروان، تخار، کندوز، پکتیا، لوګر، خوست، کندهار او میدان وردګ ولایتونو څخه 200 لوبغاړي راغلي وو. په دغه لوبو کې په خپله د غزنی ورزشي ټیمونه هم برخه اخیسته. د دغه سیالیو پرانیست غونډې ته له مرکز کابل څخه د هیواد د بدني روزنې او ورزش د اولمپیک ملي کمیټې رئیس انجینر نظر محمد مطمئن، د افغانستان تکواندو فدراسیون رئیس نجیب الله سکندر او ځینې نور کسان هم راغلي وو. په غزنی ولایت کې د تکواندو دغه سیالیو دوهم دور دی چې د ولس ولایتونو ترمنځ شروع کیږي او لومړی دور یې تیر کال په همدغه وخت کې ترسره شو چې له 14 ولایتونو څخه 150 تنه ورزشکارانو پکې برخه اخیستې وه او د ځینو ولایتونو یو شمېر لوبغاړي د افغانستان تکواندو ملي ټیم ته غوره شوي هم وو. په غزنی کې د تکواندو فدراسیون مشر سید اصغر سادات وویل موږ د راتلونکي لپاره هم ورته پلان لرو چې د تکواندو دریمه، څلورمه او پنځمه دوره هم ترسره کړو ترڅو په دغه برخه کې کادرونه او استعدادونه وپیژنو او نورو هیوادونو ته د سیالیو لپاره واستوو. د دې په خبره دراتلونکو لپاره کوشش کیږي چې د افغانستان ترڅنګ له نورو هیوادونو هم لوبغاړي راوغښتل شي او دلته ولوبېږي.
هدف لرینکینګ دا شی دی هر هغه ورور یا هر هغه ورزشکار چې نن د قهرمانۍ مقام ته رسیږي هغوی به مستقیما د ملي ټیم عضویت اخلي.
د دغه سیالیو د افتتاح پر مهال د هیواد د بدني روزنې او ورزش اولمپیک کمیټې رئیس انجینر نظر محمد مطمئن په خپلو خبرو کې وویل اولمپیک کمیټه تل هڅه کوي چې د ورزشکارانو د ملاتړ هڅونې او همدارنګه ورزشکارانو ته د ورزش د لاشو اسانتیاو د برابرولو په برخه کې هلی ځلې وکړي. شاغلی مطمئن وویل سش کال موږ په پلان کې لرو چې د شاوخوا 2 میلیون افغانیو په ارزښت د خپلو ورزشکارانو لپاره ورزشي یونیفورم او ورزشي توکي وپیرو. هغه زیاته کړه له دې وروسته به د تکواندو ملي لوبې په مرکز کابل کې نه بلکې د غزنی په څیر په نورو ولایتونو کې ترسره کیږي. بلخوا غزنی ولایت ته له بیلابیلو ولایتونو څخه راغلي ورزشکاران خوشي څرګندوي او وایي له دغه ډول پروګرامونو څخه کولای سي د هیواد تکواندو ملي ټیم غړیتوب ترلاسه او بیا له هغه وروسته د سیالیو په مخه نورو بهرنیو هیوادونو ته سفر نه وکړي. د پکتیکا ولایت نیکمل د دغه ورزشکارانو له جملې څخه یو دی. دغه ورزشکاران وایي په تیر کې هم په غزنی ولایت کې د دغه ډول پروګرامونو شاهدان و چې د تکواندو سیالۍ ترسره سوې او له ډلې ځینو ورزشکارانو د هیواد تکواندو ملي ټیم غړیتوب ترلاسه کړ او بیا له هغه وروسته ډیری بهرنیو هیوادونو ته د سیالیو په مخه ولاړل چې تر زیاتې اندازې پورې بریاوې هم خپلې کړې دي. په اخیر کې ځوانانو او تنکیو ماشومانو د ورزش په برخه کې خپل نمایشات هم وړاندې کړل چې په چکچکو بدرګه کېدل.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی د سیزی غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریک کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00420222640001.
مننه کوم چې تر دې دمه مو ازادۍ راډیو ته غوږ نیولې. اوس هم د تاسو پیغامونه
ما دا پیغام دی. دغه دوکاندارانو دغه چې راشان ارزان سم دی پاک مطر کې موږ په بار بار غوښتنه کړې چې دغه د افغانستان دولت یا طالبان پام ورته وکړي شي ګران سي خو پاسي د ګران دی او چې ارزان سم پر دی پاک مطر کې غوښتنه وشي نه ست دولت سره ظلم کوي د خدای لپاره دی.
ولی خان خبرې کوم د جلال آباد څخه. موږ دغه وروره خواسته چې دغه ویزی موږ د پاکستان ویزی چې موږ وو کنه ډیره غریبي د وروره او نن سبا والا کچا سره روپی مشته ده. زه خپل مریض ما پاکستان ته زما ویزه و هم پوي شو او دا ویزه وروره پیسې کټ کیږي. دوه واره می جمع کړل پیسې کټ کیږي وروره ویزه را ته مون ته ویزه نه ورکې پوي شي چاته ویزه نه ورکې واځ مون ته نه دي چاته ویزه نه ورکې پوي شو وروره. نو مون دا خواسته چې دا پاک لبان تاسو له کارو کې چې افغانان ته ویزه راکې چې به ویزه نه ورکې پیسې خو به کار د جکټ نشي ډیره غریبي رسمنګه
د خوست ولایت مرکز اوسیدونکو يم. دلته په خوست ولایت مرکز د متون په قوم منګسو ایمانګسو په کلی په ساحه کې یو تاریخي غونډه ده د ایثار په نامه چې ډېره تاریخي غونډه ده. دلته طالبان راغلي دي دغه د غونډې ته راغلي دي کنټینر یې پکې اچول دي پوستې یې زیپ وزی کړي دي پکې دغه تاریخي آثار وباسي بیا پاکستان ته انتقالوي. نو موږ د طالبانو د مشرانو نه داخله ده چې دغه کار د نه کوي دغه افغانستان تاریخ ته نه بربادوي. دغه شل نظامه تیر شول شل نظامه په دغه 500 کلو کې تیر شول دغه تاریخ تاریخي غونډۍ چا نه دي خرابې کړې او نه تاریخي آثار وړي دي. دغه طالبانو حمله پکړی دا خپاری پکې چولې دي خپاری کار پکوي دغه کوم تاریخي آثار دي دغه وباسي پاکستان ته اړوي دلته پاکستانیان ورسره غلي دي مشنونه ورسره وړي دي په دې کنټرولوي بیا کسي دغه بده غزنې بیا چې کم دي دغه هغه کوي خپاری کار کوي نو موږ دې طالب مشرانو له داخله دا چې دغه مخنیوي وکي او دا کار نه کوي داخه کار نه دی په نړیواله سطحه او د نړیوالو په وصولو کې
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ شمیره ده 00422111421.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 شوې ورزول لاندو خبرونه ده شانګهای سازمان په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې ده. داسې حکومت چې دغه سازمان له قوله د ټولو قومي، مذهبي او سیاسي ډلو استازي پکې ګډون ولري. شانګهای سازمان په خپل اعلامیه کې چې پرونه وخت خبره کړې، لیکلي په سیمه کې د امنیت او ثبات لپاره باید د افغانستان اوسنی وضعیت ته جدي پام وشي. د شانګهای سازمان سرمشریز داور د ازبکستان په سمرقند کې و. په کابل کې یو شمیر خلکو د امریکا د حکومت د ورستی پریکړې په ارتباط لاریون کړی. امریکا متحده ایالاتونو اعلان کړی چې د افغانستان له کنګل شو پیسو به 3.5 میلیارد ډالره په سویس کې یو بانک ته سپاري او د نظارت لپاره هم 4 کسان ټاکلي چې دوی افغانان دي. د امریکا په خبره دغه پیسو ته به د طالبانو حکومت لاسرسی ونه لري. خو په کابل کې نننیو لاریونوالو ویل چې دا د افغانستان د حکومت او خلکو حق دی او باید دا پیسې ورکړل شي. په غزنی کې د تکواندو د ملي لوبډلې د لوبغاړو د غوراوي لپاره د 1200 ولایتونو د 200 لوبغاړو ترمنځ دوام د ورسیاله پیل شوې دي. د چارواکو په خبره دغه سیالیو څخه ګټونکو لوبغاړي به ملي ټیم ته انتخابيږي. د هغې 22 کلنې انجلۍ مړینې په ایران کې دننه غوسه پارولې چې د دې واد پولیسو لخوا د ایجاب د قانون د ماتولو په تور تر نیول کېدو 3 ورځې وروسته مړه شوه. مهسا امینی نن خاورو ته سپارل شوې.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د تریاکو بې 2 برابر لوړې شوې دي.
په 2 لک دی، په 2 لک دی، شم دي بلخ، زیات خلک په 2.5 لک دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې و تازه چیړنه ښیي چې په سلو کې د ابیا متعددو مړینه د نشي موادو د اندازې د ډیروالي لامل ده.
کله چې د موادو مخدر په کیفیت کې فرق، مثلا 1 گرام مواد مخدر ده، موثر مواد پکې مثلا 0.5 گرام بي چې استفاده وکړي دغه توقع نشي برآورده کولای. د مواد جګي او اردوسکي
تا چې ځینې کسان ولې نشوته مساعد دي، په دې اړه ملاروا په ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړي ده.
هغه اشخاص چې د شخصیت دغه بعد یې چې ایډیا نفسي خواهشات ورته ویل کیږي، که چیرې په دې کې دغه قوي اوسي کې، نو دغه اشخاص د شخصیت لپاره او نشه یي موادو ته مساعد دي.
تېما په نوم یو معتاد وایي چې د نشول عمل می کاروبار خراب شو او اوس تش لاس پاتې یم.
مور پلار نورونه می ټول دبي کې ډیر را پسې شاله سو چې راځره لا شو کوم د عمل لپاره زلاړ منه او مشر زوی امم.
او د پروګرام په پای کې و پزړه پوری ډرامه لرو.
ماته طلاق راکا، زه د خپل ورور کړه زم اغه می ساتي امه می ورورک ته ویل دي هغه په ولس ولای کې زما د طلاق په اړه عریضه کړی ده.
څه شي نه لا کړی زه
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د افغانستان د جنوبي ولایتونو د نشي موادو د رانیولو او خرڅولو په بازارونو کې د تریاکو بې 2 برابر لوړې شوې دي. په هلمند ولایت کې وې سرچینی او کندهار کې د نشي موادو کاروباریانو ازادي رادیو ته وویل چې په ورستي اونۍ کې د یو من تریاکو بې تر 2 لک پاکستانیو کلدارو پورې و. د افغانستان په جنوب کې د نشي موادو کاروباریان وایي چې د تریاکو د بید لوړوالي علت له مخکینی فصل څخه لاس تراغلی تریاک دي، ځکه بزګرانو د تیر فصل تریاک زیرمه کړي او هیله لري چې په راتلونکي زمي کې به یې په لوړه بیه خرڅ کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د کندهار د جړې ولسوالۍ د حوزه مدد په سیمه کې پورستي او میاشتو کې لجومی پرته هر ورځ د تریاکو درانیولو او خرڅولو بازار جوړیږي. د دې بازار کاروباریانو تازه ازادي راډیو ته ویلي چې پورستي یو ونی کې یو منتریاک نږدې په 300,000 پاکستانی کلدارو خرڅېدل. په جړې ولسوالۍ کې د میوند په نوم یو بزګر چې تازه د خپل ځمکې تریاک په حوزه مدد کې خرڅ کړي ازادي راډیو ته ویل خود هلمن ولایت په بهرمچ سیمه کې د تریاکو یو سوداګر چې نغوړی نوم یې اچي د ټلیفون لاره ازادي رادیو ته ویل د سنبلې میاشتې لشلمې نیټې څخه د یو من تریاکو بیا ل 300,000 څخه نیولې بیا تر 300,000 لزرو پاکستانیو کلدار پورې رسیدلې ده. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ادعا کوي چې د دوی د مشر د فرمان تر اعلان وروسته په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر شوی دی، خو د دې ادعا د اثبات لپاره شمیرې نه اعلانوي. په هلمند ولایت کې د شاجان په نوم یو بزګر چې خپل تریاکې بهرامچې ته نږدې په یو بازار کې خرڅ کړي موږ ته د تریاکو د بیو توپیرونه داسې بیانوي.
تقریبا
د افغانستان په جنوب کې د تریاکو بې په ناڅاپي ډول داسې محل وړيږي چې سکل د سرطان په میاشت کې د کندهار په حوزه مدد سیمه کې یو من تریاک په 100,000 پاکستانی کلدارو خرڅېدل. په داسې حال کې چې د 1400 شمسي کال په ژمي کې د یو من تریاکو بې 180,000 کلداري و. که څه هم بل اونۍ د افغانستان په تودو یا ګرمسیرو ولایتونو کې د کوکنارو د کر بل فصل پیلېږي، خو تر اوسه د طالبانو حکومت او مسؤولو بهرنیو ادارو د سکل د لومړي فصل د کوکنارو د کښت اندازې په اړه د څېړنو پایلې نه دي خبرې کړي.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې یو تازه څېړنه ښیي چې په سلو کې تر اویا ډیرو معتادینو مړینه د نشي موادو د ډیر استعمال یا اووردوز له امله ده. دا څېړنې چې د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې او روغتیا نړیوال سازمان په ګډه کړي، په نتیجه کې موندلې چې د نشي موادو اندازه هغو معتادینو ډېره کړي چې تازه له زندان څخه آزاد شوي دي. د معتادینو د درملنې کارپوهان د افغانستان په زندانونو کې د ډېری معتادینو ساتلو ته په کتو سره په دې هیواد کې د یو ستر بشري ناورین وړاندوینه کوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا څېړنه په اروپایي هیوادونو کې د معتادینو د مړینې د معلومولو لپاره د روغتیا نړیوال سازمان او ملګرو ملتونو له نشي موادو جرمونو سره د مبارزې ادارې په ګډه کړې ده. د دې څېړنې پایلې ښیي چې په اروپایي هیوادونو کې په سلو کې واویا معتادین د نشي موادو د اندازې د ډېرېدو یا اووردوز له امله مړ کیږي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر وحید الله کوشان وایي چې د نشي موادو د استعمال اندازې ډېرول یا اووردوز د معتاد تنفسي سیستم خرابوي.
کله چې د موادو مخدر په کیفیت کې فرق وي، مثلا یو ګرام موادو مخدر ده، موثره مواد په کې مثلا نیم ګرام وي چې استفاده وکړي دغه توقع نشي برابر ده کولی د مواد جګی اووردوز کې. کله چې یو موته تدوي شي بیا مخدره مواد شروع کوي، دغه هم حاصله دوز ورته معلوم نه وي، مقدار معلوم نه وي اووردوز کې. اووردوز اول شکر چې تنفسي سیستم په دماغ کې د انحطاط سره موجود کی او د مختلفي کله چې مریض تنفس خراب شو بیلانس د اکسیجن په وینه کې کمیږي، چې بلند اکسیجن کم شو چانس د مرګ ډیر دی.
د ملګرو ملتونو له نشي موادو جرمونو سره د مبارزې ادارې څېړنې خودلې تر ټولو هغه معتادین له ډیر خطر سره مخ دي چې پخوا معتاد وو خو وروسته د زندان یا زور له لارې نشي پرې خودلت اړستل شوې دي. هغه متادین چې د اووردوز لامل مړ شوی ډیری هغه کسان دي چې د هیروینو او یا خیخي په ګډون د کیمیاوي نشي موادو نشه کوله. د متادینو د درملنې متخصص ډاکټر ارشاد منصور وایي یو متاد په زور نشي پرې خودل ته اړیستل هغه یوازې د لړمحال لپاره له نشي موادو څخه لري ساتي، خو کله چې متاد ځان آزاد احساس کړي سملاسي بیرته نشو ته مخه کوي.
ترڅو چې یو کس خپل خوخه او رضایت درملنې ته حاضر نشي تداوی نتیجه نه ورکوي،
او هر وخت چې برته زمينه ورته مساعد شي هغه به مخدره موادو ته ځان رسوي.
د روغتیا نړیوال سازمان د معتادینو د درملنې په برخه کې اړوند ادارو ته توصیه کړې چې د نشې موادو د اندازې د ډیروالي د مخنیوي لپاره د روغتیایي خدمات ډیر کړي او د معتادینو درملنه په معیاري لارو چارو وکړي. په معتادینو کې د نشې موادو د اندازې د ډیروالي او معتادینو د درملنې معیاري میتود ته پام نه کولو په اړه ملګرو ملتونو ورته نور ادارو داسې مهال خبرداری ورکړی چې د طالبانو حکومت له یو کال راهیسې زرګونه معتادین په زندان کې ساتلي او هغوی په زور د نشې پرېښودلو ته مجبور کړي دي. د دې معتادینو له جملې څخه ځینو معتادینو د کورنۍ غړو آزادي راډیو ته ویلي چې له زندان څخه تر آزادي دوه وروسته بیرته په نشو اخته شوي او تر پخوا د نشې موادو اندازه هم ډیره کړې ده.
د نشه ای موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترن اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوری چې پر منځنوي څپو سربیره په 3.15 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. اروا په هان وای چې ډیرای هغه کسان نشوته مساعد دي چې په ځانونو باور نه لري، په خخویو پښې ګرځي، رواني ناروغي لري او د انساني شخصیت ته مخې نیمګړی وي. دا چې داسې کسان ولې نشوته مساعد دي، نشوته د مساعدو خلکو نخې نښانې څه دي او څنګه کېدای شي چې یو څوک د خپلې کورنۍ نشوته مساعد غړی نه نشو څخه راوګرځوي، په دې اړه مو له ارواپو ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړي او په پیل کې مو پوښتنه چې څه ډول خلک نشوته مساعد دي.
د دې لپاره چې پوه شو چې کوم اشخاص د شخصیت له پلوه مخدره موادو ته مساعد دي، لومړی باید شخصیت یا پرسونالیټي وپیژنو. د شخصیت یا پرسونالیټي تعریف علمي تعریف څه مغلط د عوامو فهم ورته نه رسیږي. ولې د عوامو په ژبه کې ووایو شخصیت یا پرسونالیټي د انسان خوې خاصیت او عادت ته ویل کیږي چې یو شخص د بل شخص په وړاندې لزانه کوي. شخصیت درې اړخ یا درې بعد لري چې دوه بعد یې یو اېډ او بل سوپر ایګو ده، د یو بل متضاد دي، د یو بل پر ضد دي. یعنی په دې معنی اېډ هغه بعد دی شخصیت ته چې همیشه استراحت طلبی، همیشه لذت اخیستلو او همیشه هغه پیلونه او فکرونه تعقیبوي چې په هغو کې لذت وي، په هغو کې استراحت وي. دا پیتری د هر انسان سي پیدا کیږي، دغه د اېډ یا د نهات یو توید دا په انسان کې موجود وي. او بل د دې په خلاف چې کوم د دې په مقابل کې چې کوم بود په شخصیت کې پروت وي، سوپر ایګو ویل کیږي. سوپر ایګو پیتری نه ده، یعنی کوم وخت یو انسان پیدا کیږي دغه بود پکې وته نیوي کړي. ولی د فاميلي تربیه، د مکتب، د ملګریو، د پونتون، د دغه په نتیجه کې دغه بود تقویه کیږي او رشد کوي. دغه بود هغه بود چې همیشه انسان د نیکمرغیو خواته بیایي، همیشه انسان ته یو انګیزه ورکوي چې یو انسان باید په ژوند کې پرمختګ وکوي، درس ووایي، تعلیم وکوي، یعنی یو ښې لارې ته یې رهبري کوي. او برعکس هغه بل بود چې یو اېډ هغه له دغه بود سره همیشه په ټکر کې دی، ځکه چې هغه استراحت طلبي قبلوي، هغه آینده ژوند و آینده کوم دغه چې رامنځته کیږي د هغو په سوچ فکر کې نه ده. دغه ایګو دا درېیم اړخ سی ده، دا بیا د عمل اړخ ده. که په دغه دو ابعادو کې چې ما پورته ذکر کړو، یو اېډ ده او بل سوپر ایګو ده، که په دې کې هر یو غالب سي پر صحنه باندې او ایګو چې دا داسې موبه دی مامور پایس پرس کو، دا یو مامور ده، هغه مختوړي دیغه خواهشات پرمایشات مختوړي. کچيري دغه اېډ مختوي، دغه امر مختوړل کیږي، او کچيري سوپر ایګو مختوي دغه امر مختوړل کیږي. دغه اېډ ته متساوام نفسي خواهشات وایو، یعنی نفسي خواهشات او اخلاقي شخصیت. او دغه سوپر ایګو ته متاسي وجدان وایو، یعنی وجدان دی انسان څه غواړي او نفسي خواهشات څه غواړي. او دغه ایګو بخښه ده، دا نه بیا کچیر په نفسي خواهشات یو چا کې غفتی لول هغه مخته وړي، او کچیر هغه بل بوت شه ده چې هغه وجدان متاثر ته وایي، هغه وجداني کوم دغه بوت یې قوی وي هغه مخته وړي. هر هغه شخص چې په هغه کې دغه د ایډ یا د نفسي خواهشاتو اړخ د شخصیت قوي واوسیږي، هغه همیشه داسې کړنو ته لاس اچوي چې هغه لذت بخش وي. نو هغه اشخاص چې د شخصیت دغه بعد یې چې ایډ یا نفسي خواهشات ورته ویل کیږي، که چیرې په دوی کې دغه قوي واوسیږي، نو دغه اشخاص د شخصیت له پلوه و نشهیي موادو ته مساعد شي ورباندې معتاد شي.
دوی ولی نشو ته مساعد دي؟ علت یې څه ده؟
هر هغه شخص چې په هغه کې دغه د ایډ یا د نفسي خواهشاتو اړخ د شخصیت قوي واوسیږي، هغه همیشه داسې کړنو ته لاس اچوي چې هغه لذت بخش وي. نو هغه اشخاص چې د شخصیت دغه بعد یې چې ایډ یا نفسي خواهشات ورته ویل کیږي، که چیرې په دوی کې دغه قوي واوسیږي، نو دغه اشخاص د شخصیت له پلوه و نشهیي موادو ته مساعد شي ورباندې معتاد شي. په نشهیي موادو په استفاده په استعمال کې هم یو قسم ته راحت، یو قسم ته کاذبه خوشحالي، یو قسم ته ارامښت پروت ده. نو کوم مقصد یې دغه ارامښت او دغه کاذبه خوشحالي په لومړي ځل تجربه کې، نو بیا د همیش لپاره دی غواړي چې له دغسې لذت او له دغسې خوند او له دغسې کاذبې خوشحالۍ څخه دی برخمن واوسیږي. نو دی به بار بار بیا له دوی څخه استفاده کوي چې بالاخره په ورو باندې معتاد کیږي.
د داسې خلکو نښې نښانې څه دي چې هغوی ښایي په راتلونکي کې نشیان شي؟
شخصیتي ناروغي چې دي هغه په درې لویو کلاسو باندې ویشل سوي دي. دغه درې لوی کلاسونه بیا په خپل وار سره په څلورو ګروپو باندې ویشل سوي دي. یعنی په مجموع کې دولس قسمه شخصیتي ناروغي وجود لري. یو قسم شخصیتي ناروغي چې هغه انټي سوشل پرسونالټي ډیزارډر یا د شخصیت اختلال چې ضد اجتماعي، چیرې په یو چا کې دغه سي د ټولنې ضد کړنې نښې نښانې ولیدل شوې، نو دغه شخص دا انټي سوشل پرسونالټي ډیزارډر یا اختلال ضد اجتماعي لري. کورنۍ دې ته باید متوجه شي چې دغه شخصیت په آینده کې کېدای شي په مخدره موادو باندې روږدی شي.
که یوه کورنۍ په دې پوه شي چې غړی یې نشهیي موادو ته مساعد ده او د ټولنې ضد شخصیت لري، دا کورنۍ باید له داسې غړي سره څه وکړي چې هغه نشو ته مخه نه کړي؟
که چیرې یو کورنۍ په یو خپل غړي باندې پوه شي چې دا شخصیت ناجوړی لري، یعنی شخصیت ضد اجتماع یا د ټولنې لري، نور باندې باید کار وکول شي. دغه شخص باید یو داسې ټولنې ته معرفي شي، په داسې ټولنه کې له داسې استاد سره باید معرفي شي چې د ښو کړنو چښتن وي او همیشه ده ته د ښو کړنو توصیه وکوي، او په یو داسې محیط کې باید واوسیږي چې هغه محیط د ښو کړنو محیط وي. همیشه روانشناسانو ته معرفي شي چې ده ته وخت پر وخت باندې یو مثبت انګیزه ورکړي، مثبت فکر ورکړي، چې دغه د سوپر ایګو بخش په ده کې راقوي شي. تر څو چې دغه بخش راقوي شو، بیا نو هغه بل اړخ د دې خلاف دغه پکیږي او شخص له دغه بد شخصیت نه یو ښه شخصیت راګرځي. نو محیط ور باندې ډیر تاثیر لري، یعنی محیط، ملګری او کوم ځای کې چې زده کړه کوي دا ډیر ورته مهم دی. باید په داسې ځای کې زده کړه وکړي له داسې ملګریو سره، له داسې خلکو سره ناستې پاسته ولري چې هغوی همیشه د نیکمرغۍ خواته سوق کوي، نه یو داسې محیط، داسې آزاد محیط چې دی همیشه یو داسې خواته سوقیږي چې هغه د ده د آینده ژوند د تباهۍ سبب ګرځي.
آیا پوهیدلاست؟ آیا په هیدل اس پر خپل سر د ډایزوپام درملو استعمال د احتیاط سبب کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر محمد عارف مومند خبرې واورو.
ډایزوپام د خپل یو عصبي دوا ده چې بازار کې ویلیم په نوم استعمالیږي. دا خپل یو کیمیاوي مواد سره جوړه شوې ده. پروپایل ګلایکول 40% لري، ویتایل او بنزایل الکول په دې ترکیب کې شامل دي. دا اکثره په هغه ځینو کې استعمالیږي چې یو مریض خوب نه لري، جټکی لري، همدارنګه جوور خپګان لري، دغه په درمنه کې ډاکټر تجویز کوي. دا اکثره اول حالاتو کې د ډاکټر د نوسی په واسطه د تجویز کیږي چې یو محدود یو څو ورځې لپاره او تبرکل کیږي، چې البته په هغه وخت کې د موتات کېدو چانس پکې نشته. خو پس د ډاکټر د نوسی د خلاصېدو څخه دغه مریض دا بار بار استعمالوي چې د اتو افسونه کې د ډیر زیات استعمال شي، نو دا به موتات کیږي. نو کله چې دا به موتات شي، نو قسم دستي پریدي، نو دته یو قسم تکلیف پیدا کیږي چې ویټا ډبل سندروم ته ویل کیږي. وی ډبل سندروم چې د سو امراض یو مجموعه لري، هغه سره درد، پړسوب، نارامي، د شنب کې پیدا کیږي. که چیرته پرینیدی نو دغه دواګان شي د سره معتاد وي. په دې کې اوږدمهال وخت پورې د کنفیوژن منځ راځي، یعنی ذهني تشوش پکې منځ راځي. دا د بدن کوم مختلف وظیفې چې دي هغه مختلف کیږي. اوس مثلا عصبي سیستم دی، عصبي سیستم چې دی په واسطه به ډیپرس او تمبل کیږي. همدارنګه د معدې مشکلات هم سم منځ راځي، د بدن نور حرکات هم سره کمیږي، د زړه حرکات دی زیاتیږي یا کمیږي، مریض ته سردردی پیدا کیږي، مریض ته خوله پیدا کیږي، مریض زوف کیږي. همدارنګه د معدې هغه کمی دندې چې دي هغه مختل کیږي. نو دغه تیزاب کمیږي، نو چې کم شو کم خواړه چې موږ خورو نو هغې کې هغه کم مکروبونه چې په اسانه کولمو ته تیریږي، چې کولمو ته تیر شو نو په دې کې یا اسهالات منځ راځي یا قبضیت منځ راځي. نو د ځیګر هغه دندې چې د استقلاب هغه دندې هم مختل کیږي. انسان به سوس پوسي موازنه نشي کنټرولولی، خبرې نشي کنټرولولی، همدارنګه په اورېدو کې ستونزې لري، په لیدلو کې ستونزې لري، د بدن د رګونو هغه اکسیجن یې کمیږي. اکسیجن چې کم شو تم زیړی منځ راځي.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ سپو خبري او اوس ته خاطرې وارده. د کابل ولایت اوسیدونکو یې ماتر نشي مخکې د کرش ماشینونو درلودل او د لکونو ډالرو کاروبار یې کاوه، خو کله چې معتاد شو کار ځینې پاتا او اوس ټول ورځ نشه کوي. یما وایي چې د پلار مشر زوی دی، پیسې ډېرې وي، زرګونه ډالر پر نشو ځینې تللی دي. دا چې یما ولی او څنګه به نشو اخته سو دا به خپل د خولې واورو.
دا د کرش کاروبار مې کوو، په پلچرخي کې غټ نوم مې و، غټ پیسې را سره و. نو زیاتی دغه یو $3,00,000 تاوان را ورسې په جلال آباد شوکاڼې په کار کې. ډېر جګرخونو پریشانه سولم، په همدغه کې زیاتي کور کې پاتو سولم، بس کېناستلم. یو ورځ لاړم انډیوالان داسې ډېره و، هغې عملیانو هغې سره کېناستلم. دلته بس هغه شیشه اسکل او کته چالانو، هماغه یو د شیشه او څو مسکل او کور ته چې لاړم د شپې زیاتي همدغه د شهوت نه نگانه ډېر زورور و. دغه خوان مې ولید، نو زیاتي پکې اخته سولم. اخته سولم ته یو کال مې شیشه او کرستال ووهو. یو کال وروسته بس مکه په متعدین باندې شربت باندې به بس که چې بس مکه دلته یو خوانه پیسې راته راغه. دوم واده مې پسې وکړو، دوم واده چې پسې وکړو بیا کور کې کېناستلم. پوډر ته واوختلم، دوه کاله مې پوډر ووهو. مور پلار مې ورونه مې ټول دبي کې دي، ډېر را پسې شله سو چې راځره لاړ شو. همدغه عمل لپاره زه لاړم، نه او مشر زوی هم یم. داسې څنګه نظیب بم داسې دې ذاتي خبر سو را باندې چې دا سړی خو عملي شوی. یو کال او دوه میاشتې وروسته زه ولیدلم. زه هم ذاتي خسته سوی وم، کنه چې در باندې څوک در باندې نه وي، کنه یو زور نه وي، پرېښول ناممکنه ده. د ورځې 2.5 ګرامه پوډر مې ووهو او 1 ګرام شیشه ووهو. 2.5 ګرامه 500 روپۍ پوډر کېده او 1.5 روپۍ شیشه کېده. د ورځې کاروبار لوډر مې وکړ، ریګریشن ماشین مې دغه لوډر چې د جلال آباد کار کې د اوس هم کار کې. د میاشت 1,00,000 روپۍ راته راوړي. بس همدغه پیسه وه او دغه وهلو نور څوک نه را باندې. نو مور پلار ټوله خواته و. د یو کال کې د نشې د لاسه نه، د ورور په واده کتلی نه یم، خور په واده کتلی نه یم، ټول هغه د نشې د لاسه. بس نشه دې وکړو نور هر څه درنه پاتې ده. هر څه بس نه به د عزت کیسه کې، نه د مور، نه د پلار، نه د ایسو. بس یو په دې باندې شول پیسې وو. بس دغه $1,00,000 به مې زیات وهلي. ار سره نه لاړې، دغه د نشې د لاسره تاواني سولم چې د نشې مې نه کول. زه به چیرته تاواني خلک به چیرته نه پیسې وړ. او ورکشاپ $1,00,000 ورکشاپ اخیستو. ورکشاپ رانه لاړ، در دغه حده پورې چې د پخو موټر مې رانه لاړ. ټول غاښونه د بغل غاښونه ټول راته خراب کړي. یا د غاښونه اول مرحله د غاښو ده، غاښونه خرابوي. نور د حافظه دې خو مکمل ختمي چې یاره د خپل د کور شماره بدیم بیا نه یې پیاد. بس داسې چې انرژي لري مکمل ټول ختم کیدر نه. خو خالي هم دغه نشو ته به زور کړی. بس کوم نشان نه کړو، به مې ډېر ښه ژوند و، ډېر ښه عزت به مې، ډېر ابرو به مې و، ډېر حیثیت به مې و. کور کې کلی ګوان کې په خپل کورنۍ کې غټ عزت او غټ اعتبار به مې و. ژوند به مې سل نه چې 0% زیات به ما ژوند ښه به و، خو چې عمل مې نه کوو.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو. او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره او په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې مرزیه له خپل میړه کمال څخه طلاق غواړي. کمال د دې خبرې په اوریدو سخت په قهر کېږي او مرضیې ته وایي چې که بیا یې د طلاق نوم واخیست نو سخته به پښیمانه شي. دا چې مرضیه ولې له کمال څخه طلاق غواړي او وروسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
ماشوم ناروغ دی، دای څومره شپه ده چې خوب نه ده کړی او د شیدو څکه نه کوي.
څنګه ناروغ دی بابا؟ ماشوم خو هسې هم ژاړي.
ناروغ لا څنګه وي؟ ته یې رنګ ته وګوره، لکه مړی داسې ښکاري. ډاکټر ته به یې بوزو.
ډاکټر خو پیسې غواړي او زما په جیب کې واوغه نه هم نشته، په څه شي ډاکټر ته بوزم؟
چې پیسې درسره نشته نو د پوډرو پیسې له کومه کوي؟ ستا پوډر خو زموږ مینه راسپیرا کړه، ځمکه دې هم د همدې غم لړلو پوډرو لپاره خرڅه کړه.
مخوانۍ بابولالې پرېږده، هر څه چې وشول تېر شول. زه خپله نن خمار یم، دا لږ د علاج پیسې له کومه کوم؟
له یو چا څخه یې پور کړه، په رڼو سترګو خو د هلک د مرګ ننداره نه شو کولی.
تا مجیبه خبرې کوې، زه د ځان غم نشم خوړلی او ته د هلک غمونه راباندې اچوې. خدای دې همدا اوس دې سي مړ کړي چې نه جنجال خلاص شو.
ته هم ځان ته پلار وایې چې د اولادونو د ساتلو نه وي، ولې دې واده کوو؟
نو څه وکړم؟
ما ته طلاق راکړه، زه دې خپل ورور کره ځم. هغه مې ساتي، ما مې ورورک ته ویلي دي. هغه په ولسوالۍ کې زما د طلاق په اړه عریضه کړې ده.
څه شی د طلاق عریضه؟ دا څه اپلاتې وایې؟
اپلاتې خو ته وایې چې خپل زوی په خپل لاس وژنې. ستا سره نور زما ژوند نه کېږي. په میاشتو میاشتو له کوره ورکې، زه وږې تږې په کور کې ناسته یم. ستا له لاسه په کوڅه کې ټول کلیوال نارې راپسې وهي، وایي هغه ده د کمال پوډرې ښځه راغله.
اوس خو به دې زوی له تبې او لوږې مري، چې ته په خپل هم له لوږې مړه کېږې، لا دې ولاکه طلاقه کړم. له دې کوره به دې یوازې جنازه وځي جنازه. طلاق ملاق نشته.
طلاق زما حق دی. لس کاله دې چپه میچنه راباندې وګرځوله، زه د خلکو له شرمه غږ نه کوم او ته له خدایه نه ډارېږې.
کنې بیا د طلاق خبره راپورته کړه، ډېره به پښیمانه شي. تنڅوم لری چې زمانه د طلاق کې ها
شکر خپل ورور اکلرم. داسې به مې در نه خلاصه کی چې ته به پوه هم نشې.
ها ته په یو ورور دومره زړوره یې؟ مونږ اته ورونه یو اته. دا یو ورور به دې داسې ورکم چې ولاکه یې مړه لا وویني، بیا به څه کوې؟ ها خوشي مې عذاب مه خرابوه، آرام په کور کې کینا. کمرې کا پاتې کېږي امدا د ځای دی پوه شوې؟
خدای دې ځواني مرګه، خدای مې دې کونډه کړي. خیر دې ورورکه، زما د طلاق خبره اوس پرېږده.
نه، زه تا نور په دې سره تناره کې نشم پرېښودلی. طلاق ستا حق دی، له دې بلا نه د خلاصېدلو لپاره بله لاره نشته.
د دوی سره زموږ زور نه رسېږي. کاشکې موږ هم د کمال په شان اته ورونه او زورور تربرونه درلودی.
نو څه به شوي وای؟
تربرونه یې پیسې او په حکومت کې وسطې لري. فکر نه کوم چې طلاق به ځینې واخیستلی شو. دا قاتله کورنۍ ده، د انسان مرګ داسې بولي لکه چرګ. اوس خو موږ یوازې تا لرو، که خدای مکړه په تا یې څه وکړه بیا به موږ څه کوو؟
په چا څه کول دومره ساده خبره نه ده. زه او دی به په محکمه کې سره ګورو.
خیر دې اوس یې پرېږده، اوس خو یوازې زه په دې اور کې سوځم. که خدای مکړه ته نه یې، ټوله کورنۍ به مو په اور کې وسوځي. خیر دې زه به دا له غمه ډک ژوند قبول کړم. که خدای مکړه ته نه یې، دا حالت هېڅ نشم زغملی. نور دې طلاق پر خبره تیږه کېږده.
سمه ده، د یو څه وخت لپاره به دا کار وځنډوم، خو پرېښودلی نشم. خپل وس ته به ګورم. هر وخت چې مې زور ورسېد، تا له دې تورې بلا نه خامخا خلاصوم.
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.